دوستانو ستړي مشه دا تدر لري په یو بل خبرونه کې محرک لیک او په راتلونکو دوه ساعتونو کې تاسو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري چې په کې به زما همکاران ظریف نظر او اسمت ساروان در سره وي او میلمانه به هم د تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. و تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کندهار پر پخواني امنیي قمندان جنرال عبدالرازق د برید په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. افغان ولسمشر نن د پکتیکا ولایت مرکز خرنیف ته ولاړ او د غلطې د نوې ودانۍ د پرانیستلو سربېره د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزولی دی. او د پاکستان څخه رپورټونه وایي چې د پاکستان یو اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې د خوشې کېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی کړی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کندهار پر پخواني امنیي قمندان جنرال عبدالرازق د برید په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. معصوم ستانکزي نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې چې پر د سربیره د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم وربلل شوي وو د کندهار د پیښې په تړه وویل:
در مسئله تحقیق 22 نفر توبول زیر تحقیق قرار دارن.
دوی د تحقیق په مسئله کې د محل 22 کسان تر تحقیق لاندې دي. په څېړنو کې خبر مختک شوه اشخاص پیژندل شوي. دا هم معلومه شوه چې د چا لخوا چیرته ساتل کیدل. اوس یې وزیرې کار چې پاتې دي سمو بادي اقدامات دي. د ملي امنیت پر رئیس سربیره د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک هم د کندهار د امنیې د پخواني قمندان جنرال رازق د وژل کېدو د پیښې په اړه او همدارنګه په هلمند کې د هغه برید په تړاو له پښتنو سره مخ شول چې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو کاندید جبار قهرمان پکې وشل شو. دوی په دواړو پیښو خپل معلومات د ولسي جرګې سره شریک کړل. د ولسي جرګې د انتخاباتو پخانه کاندید جبار قهرمان د اکتوبر په 15مه نیټه په هلمند کې په یوې چاودنه کې وشل شو. لادی ورځ وروسته د کندهار امنیي پیاوړی قمندان جنرال عبدالرازق په داسې حال کې د یو ساتونکي په ډزو وژل شو چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قمندان سکاټ میلر او نورو چارواکو د سره د کندهار د ولایت په ودانۍ کې له یوې غونډې د وتلو په حال کې وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار ته د خپل یو روسي سفر په ترڅ کې ویلي وو چې پر جنرال محمد رازق و بخی چې پر جنرال عبدالرازق برید د پاکستان په خاوره کې پلان شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته ولاړ او دغلته د ولایت د نوې ودانۍ د پرانیستلو سربیره د دې ولایت امنیتي وضعیت وارسو. د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاز ازادې رډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د ځایي ملکي او امنیتي چارواکو سره په لیدنو سربیره د قومي مشرانو او د ټولنې له نورو قشرونو سره وکتل.
په پکتیکا ولایت کې د ملکی او امنیتی مسولینو سره جلا جلا لیدنه وکړه. د پکتیکا امنیتی وضعیت ورته وو او د دې ترڅنګ د ولایتي شورا له استازو سره قومي مخاورو سره دینی علماو سره ځوانانو سره د پهنتون استادانو د پهن ریاست کارکونکو او خونکو سره په جلا جلا ډول ولیدل. د دوی ستونزې غوښتنې او وړاندیزونه یې واورېدل.
خغلی ایاز ساتي رډیو ته ویل چې ولسمشر غنی په دې لیدنو کې د پکتیکاوالو د ستونزو د هواري شمنې وکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به نن دغلته د قومي مشرانو چارواکو او مدني فعالانو په یوه لویه غونډه کې هم برخه واخلي او وینا به وکړي. د پاکستان یوې اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې د خوشکېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی وکړ. د دې توافق له مخې حکومت منلی چې سیاسي به وي له هېواده بهر نه پرېږدي. دا تحریک لابای کې پاکستان ګون ویان پیر اجازه ویل د ګون مشان موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. دغه ګون تر ډیره د پاکستان په خارونو کې له درې ورځو راهیسې د مظاهرو مشري کوله. دغه مظاهرې او اعتراضونه په ځینو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مله وه. مظاهره کوونکو موټرو او د خلکو شتمنیو ته اور واچو. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ اسیا بیبي چې اسلام ته په سپکاوي تورنه وه او په اعدام محکومه شوې وه او له 2010 کال راهیسې په زندان کې وه له بنده خوشې کړه. د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې استدلال دا و چې کافي شواهد نشته، بلکې دغه سوی میرمنه د کورنیو شخړو او یا په چم ګاونډ کې د لانجو له کبله په دروغو تورنه شوې چې ګوند اسلام ته یې سپکاوی کړی. خو تر دې وروسته په پاکستان کې اسلامي افراطي ډلې وپارېدي او پراخ اعتراضونه یې پیل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړی چې یمن خیل داسې سختې قاطعې سره مخ شي چې په څو لسیزو کې یې ساری نه وي لیدل شوی. انتونی ګوتیرس په یمن کې له ښکېلو لورو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی بند کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرس پرون خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هېڅ څه نه دی پرېښی. ګوتیرس له هغه اطلاف څخه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او همداراز له حوثي هغیانو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب هغه مذاکرو کې شروانه میاشت کېږي پر خنډونو لاسبری شي او خپل اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. او د روسیا او کیوبا مشرانو په خپلو کې د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکو د غښتلتیا ژمنه وکړه. دوی هغه څه چې د خپلواکو هیوادونو په محلي چارو کې لاسوهنه بللې غندلې دي. په مسکو کې تر خبرو وروسته پرون دواړو ولسمشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د لاتینې امریکا او مسکو ترمنځ د نږدې امتزاج غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیا او کیوبا کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دا و خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. امروز مثل همیشه ما و آقای ساروان دو ساعت در خدمت شما هستیم. همکار تکنیکی ما آقای طاهر روشان است. میگه من یادم نره که فرام معرفی کنم، غیر اشاره میکنم معرفی کنه میشه، اون اگر کدام غلطی هم شد اون مسئول است، ما نیستیم. به هر حال موضوع بحث اول ما آقای ساروان حریق است. بعضی ها مالور حریق هم آتش سوزی ساختن. به هر حال در قسمت دوم مسائل خدمات صحی سمتون نیست؟
بله بله. نظر سه دازال رادیو دنن روزی دی ترشناس ملاندی خبرونه که پر دو موضوعات خبری که لکه سنگ چی تاسو ویل په دوهم ساعت کې، یعنی له درو تر څلورو بجو پورې په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو خبرې کوو. خو را به شو دې لومړی موضوع ته. د پنجشنبې په ورځ د ماښام په شپږ بجې د کابل د نادر پښتون وارډ د الکترونیکي وسایلو په یوه مارکیټ کې اور ولګېد چې د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په تجارتي مرکزونو کې اور لګېږي او مخې نشي نیول کېدی. تر دې وړاندې په منډۍ، میرویس میدان او نورو ځایونو کې اور نه لګېدلی او تر هغوی دوام کړی چې تقریبا ټول وسایل وسوسی شي. آیا د افغانستان اطفایه فعاله نه ده؟ د اطفایه کارکونکي او موټر په وخت د پیش ځای ته ځان نشي رسولی؟ د لارو او سړکونو تنګوالی په وخت د پیش ځای ته د اطفایه په رسیدو کې خنډ کیږي؟ ځینې خلک البته وایي چې کله په کوم ځای کې پیښه وشي دومره خلک هلته راټول شي چې د اطفایه کارکونکو ته لار نه ورکوي چې د پیښې ځای ته داخل شي. داسې هم ویل کیږي چې د پیښې نندارچیان د اطفایه د موټر پایپونه تر پښو لاندې کړي چې په نتیجه کې اوبه په اسانه له پایپ څخه نه وځي. د وروستۍ پیښې په اړه هم دا ویل کیږي چې کله ځینو دوکاندارانو خپل وسایل د باندې راایستل په سړک به غلا کېدل. په دې وخت کې پولیس چیرې وه؟ دا پښتنه هم د یادولو وړ ده. د دې او دې ته ورته پښتنو ځواب په دې خبرونه کې له میلمنو وغواړو. د اطفایه د اداري رئیس په دې خبرونه کې د ګډون وعده کړې وه، خو په وروستۍ شیبه کې وویل چې یوې غونډې ته بلل شوی دی.
بله، قسمی که خودت گفتی از اطفایه گفتن که بر ریاست جمهوری و خیالم رفتن. اگه کل اطفایه اونجا رفته باشه دیگه حتما کس پیدا نمیشه که چند دقیقه همراه ما میمان باشن. به هر حال مهمان محترم ما، محترم آقای خانلالا شیرزای، عضو اتحادیه سامانالات برقی تاجران افغانستان، همین لحظه در استودیو ما تشریف دارن. برشان خوش آمدید میگوییم.
بله، دوتا هر کلی و یا ازموش خبریالی و خبری غوندی تطلالی ده چه هم دی پیشی بندی چې په نادر پښتون وارد کې وشوه، په دې باندې چارواکي خبرې کوي. دوی هغوی معلومات به هم وروسته وغواړو، خو لومړی ښاغلی خانلالا شیرزي ترکلی وایو، تاسو دې وروستۍ پیښې په ارتباط وایست، موږ ځینې پوښتنې یادې کړې. آیا اطفایه په وخت ونه رسېدله؟ او که د دوکاندارانو بې پروایي او غفلت هم د دې سبب کیږي چې په دوکان کې شارتي کیږي، او که دوی مخکې له مخکې تدابیر درلودی نو که په یو دوکان کې اور لګېدی په اسانه به هغه کنټرولېدو، نورو ته به نه غځېدو. مهرباني وکړئ ستاسو تبصره څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او ستاسو له طریق نه د ستاسو ټولو اوریدونکو ته چې د دنیا په هر ګوټ کې دي خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه خانلالا شیرزی د تاجرانو د برقي سامان الاتو تاجرانو د اتحادیې منشي او یو تن د تاجرانو د جادیره در پښتون نه یم چې هلته هم خپل دکان لرم. مسله داسې دی چې کله چې اور ولګېدی اور د خیرخوا مارکیټ په یو کنج کې چې تقریبا د سړک نه 1500 متره لرې مسافه درلوده په یو دکان کې ډېر کم اور لګېدلی او د دکاندارانو له جملې نه یو نفر چې په لار کې و کور ته تله هغه د جریان نه خبر شوی دی او بیرته راغلی دی. د سره چې هغه څه دوه درې څلور د حریق ضد او آلې چې په دکانو کې موجود و هغه ورسره و او د چې بیرته راغلی مارکیټ داخل شوی دی. لومړی اطفایې ته د یو سلونون نه شمارې په واسطې او د اطفایې د شمارې په واسطې باندې زنګ وهلی چې دلته اور لګېدلی دی تر څو چې د هغوی راځي د خپل ابتدایي تدابیرو په خاطر باندې دا د حریق بشکې اخیستې دي او دا اور یې تر یو هنده په هره پورې مهار کړی دی. اما متاسفانه چې اطفایا زموږ سره په 1500 متری کې قرار لري. اطفایا تقریبا د 40-50 دقیقو نه وروسته محل ته داخل شوی دی راغلی دی. باوجود دې چې د وزارت مالی یو پارکینګ دی دا پارکینګ د حریق د محوطې سره یا د هغه د حریق د ځای سره تقریبا خوا په خوا دی. که چېرته دوی د دې پارکینګ نه استفاده کړی وی نو دا اور به په 2 دقیقو یا 15 دقیقو کې دا اور له منځه تله. مګر دوی د هغه نه استفاده نه دی کړی او دوی راغلی دي د سړک له خوانه غوښتل چې سړک له خوانه دا اور ته ځان ورسوي. هلته چون سړکونه په داخل د مارکیټ کې امکانات د تک کم و او په ابتدا حالت کې ډیر کم موټر چې یو موټر دو موټر د اطفایې راغلی دي او هغه هم ډېر په بې تفاوتۍ سره دلته د اور په مړ کېدو باندې اقدام کړی دی. اما د ډېر لرې مسافې نه تاسو ته معلوم ده چې هغه په ساحه کې ټول د قانونه دي برقي وسایلو دي په هغه کې یخچالونه دي ایرکنډیشنونه دي کالوشي ماشینونه دي زیاتره پلاستیک مواد په هغه کې استفاده شوی دی. د هغه د مړ کېدو دپاره که چېرته ډېر زر اقدام وشي ډېر زر دا له منځه ځي. مګر د اطفایې ضعیف مدیریت او د اطفایې هغه ابتدایي وسایل چې حتی داسې وسایل چې موږ تاسو په اطفایه کې لرو دا وسایل د یو مملکت په ډېرو لرې لرو کلو کې هم استفاده ترې نه کېږي. ما دلته د هغه نه استفاده کوي. اطفایه یو زینه نه درلوده. موږ په هماغه ساحه کې شاید ګورې دا 1500 متره ته دا اور د هماغه یو دوکان نه نشت کړی دی او په عوض دې چې د اطفایه د خپله د اطفایه د محوطې نه هم که دوی پمپ درلودې استفاده یې کړی وی هم همالته دا اور مړ کېدی. ځکه چې د دوی او هغوی تر منځ یو سړک دی او یو پارکینګ د وزارت مالیه دی. مګر دا یو دا چې عدم مدیریت دی په اطفایه کې و. کله چې دا اور زیاتیږي یو موټر راځي دی او 2 دقیقو یا 15 دقیقو دپاره چې اور راته وبا چې د ډېر لرې مسافې نه هغه اور چې ته یو حده پورې مهار کېږي بیا دا موټر ځي یو موټر پاتې کېږي بل موټر پسې.
د پیښې په ځای کې دومره بیروبار و چې موټر مخکې نه شوی تلی یا په پایپ باندې ځینو خلکو پښې یخې وې. دا خبرې حقیقت لري؟
نه دا خبره بالکل حقیقت نه لري. ځکه چې دلته دا سړک چې دی ډېر آزاد سړک دی او دا حادثه تقریبا د ماښام لخوا نه شوی و. د ماښام په هغه کې په دې ساحه کې رفت آمد ډېر کم وي او د 8 بجو نه وروسته دغه ساحه د پل محمد خان نه دې خواته دا تا د موټرو په مخ باندې دا منطقه بندیږي او د پیښې ساحه چې و داخل د مارکیټ کې و. دوی کولی شو د پایپونو په واسطه سره د داخل د مارکیټه حتی دوی دومره پایپ نه درلوده چې د سړک نه تر بامه پورې یا څلورم منزله پورې د دوی پایپ نه تله. که پایپ هم تله دومره مدیریت نه و چې هر موټر چې راتله په هر منطقه کې چې ودرېده هغه خپله هغه پرسونل د موټر که هر ځای کې استفاده کوو د اور په مړ کېدو کې نور داسې څوک نه و چې راهنمایي ورته کړی وی چې تاسو د دغه قسمت نه باید دا اور مهار کوي. موږ هلته د سړک په سر باندې بلند منزلونه لرو 3-4-5 بلند منزله دي. که چېرته دوی د دې بام په سر باندې ختلی وی دوی ډېر په اسانۍ سره کولی شو چې دا اور مهار کړي چې دې خواتر نه وی راغلی او په هغه ساحه کې تقریبا زمونږ دکانونه چې دي زمونږ محل چې دی بیخي د سړک په سر دی او زمونږ نه دا د اور ابتدایي نقطه 1500 متره مسافه لري. دا اور د 1500 مترو نه دا تقریبا په حدود 250 دکانه سوځي او دې منطقې ته رسیږي. بیا هم اطفایه نشي کولای چې دا اور مهار کی. ما خپل د اطفایه رئیس و کماوین یو ډګروال صاحب و د اردو په لحاظ باندې نو هغه ته ما وویل چې اور تاسو یو برنامه وکړي دا نفر پورته کړه د بام په سر باندې پای پورته ورکړه د بام له خوانې د اور باندې اوبه واچي وشیندي او چې دا اور مهار شي بس د سیده په تفاوت فکر کوو چې فقط دا غوښته
محترم قبل از اینکه روی مسائل تکنیکی بازم صحبت بکنیم در بین مردم بعض افواهات است که این گونه حریقا بعضا قصدی میشه مثلا اونجا کسی میخواد تعمیر کلانتر جور کنه یا خانه جور کنه از این قبیل مسائل هست یا نیست نظر شما رو بگیریم.
خب ایتور است که این مسائل خب برای ما ایتور موثق معلوم نیست که کدام دست دوینش بوده باشه چون دو مارکیت خیرخواه که هست در مارکیت خیرخواه در حدود 4-4.5 دوکان است. طبعا بعضی اختلاف ها و چیز ها شاید در بین جرام موجود باشه و بین 4-5 نفر به حساب شریک هستن. اگر در بین جرام کدام اختلاف موجود باشه او برای ما معلوم نیسته. اما هدف در ایست که ما و شما شاید ازیستیم که در شهر کابل قبل از این هم چندین مارکت ها چندین محل حریق شد و دولت حتی اینقدر توجه نکرد که امی اگر وسایل نداشته باشه وسایل خریداری کنه، اگر پرسنل مسلکی نداشته باشه پرسنل مسلکی تربیه کنه. هدف اطفایه چیست در یک مملکت؟ اطفایه به خاطر خاموش ساختن حریق است. در صورتی که اطفایه حریق خاموش ساخته نتانه او اطفایه چی ضرورت است برای مردم افغانستان؟
خب سر گناه اطفایه میایه مونتا بر چی آتش سوزی شوه یا بر چی حریق شوه؟ قبل از این که این آتش سوزی شوه باید مسئله شاروالی است، مسئله ولایت کابل است، اینا امی امنیت تذیره در این ساختمان باید در قسمت اول در نظر گرفته شوه. مقصود دکانایی که نوجور میشه پیش از پیش در پالی از او باید آب باشه که تا اطفایه برسه آب خودشان استفاده کنه.
یا نظر سب دوی پخپل اول چه وای پا مارکیت کری موتر رو در اول زاینو موتر داخل دو زاینو باید تدابیر مسئله مخی وای دلتا
یاست. گفته خودت آقای ساروان قبل امی مسئله سیاست شهرسازی امی اطفایه رو در نظر میگیره یا نمیگیره یا شهروالی میگیره روی ازی هم کمه که شیرزای سب صحبت کنیم باز میریم سر اطفایه برازی که تن اطفایه مسئول نیست نه؟
بله صاحب ما هم همین مسئله شما را فرمودی شما را تایید میکنیم. این مارکت بوده که این توسط شهروالی نقشه پاس شده، توسط شهرسازی این نقشه پاس شده، ویزه شده، بعد از این مارکت ساخته شده. این هم یکی ضعف یا نقطه ای است که بر میگرده بر بعض مناسبات بین کسایی که مارکت میسازه و ادارات مربوطی که اجازه مارکت میته به او بر میگرده. اونا باید خواسته شوه جایی که مارکت ساخته میشه طبعا باید رای عبور و مرور موتر باشه تا وسایط اطفایه در اوجه عبور و مرور کنه، کدام وقت کدام حادثه میشه رای باید موجود باشه که در اوجه وسایط مردم اموال خود کشیده بتانه، نفر از دو طرف از دو طرف سه طرف باید رای خروجی داشته باشه. اما متاسفانه که در افغانستان بدبختانه یک شیوه است که هر کس وقت به خاطر از پیش بردن کار خود امو مطلب خود به دست میاره به هر سیستمی که میاره و آینده مملکت آینده مردم ای در نظر نمیگیره. ای که به مملکت چقدر خساره میرسه، ای یک جداد ملی دولتی بوده در این منطقه هزارها یک هزار دکان شما فکر کنید 8 میلیارد خساره دیگه برای مردم رسیده. این 8 میلیارد خساره به خاطر اشتباه یک ارگان یا دو ارگان دولتی یا به خاطر ویزه یا به خاطر زدن مارکت، این هم مربوط دولت است، این خود هم مربوط تاجر یا مربوط سکتور خصوصی نیست. این دولت باید این حاکمیت داشته باشه بالای ارگانهای خود که
بله
مارکت هایی که میسازن برونه.
یو بل مسئله در تصحو در اتحادیه لری اتحادیه لر دو دکانداران و سرپسر دول مرسته کولیشه. یو مهم شایی چه پا نور دنیا کشتاقه بیمه ده، هر چوک چه بیمه وی نو که کور سوزیم بیرته ورته تاوان ورکوی بیمه، که تجارتی مرکز سوزی دکانی سوزی بیمه ورته پیسی ورکوی. موش خو پده برخی که هم شاعت پاتویو اصلا ورته توجه نکودم په نظر کې نه نیولی سی سبب داسې پیشم راځي کله بیمه کومه کمپنی جوړم شي شاید ډیر دکاندارانو او تجارتي مرکزونه حاضر نشي چې بیمه ته یو اندازه پیسې ورکړي چې څو د شتمنۍ بیمه کړي. او آیا اتحادیه هم څه کولی شي یا حکومت څه وعده کړی ده یا ممکنه ده چې وکړي چې له متضرر شویو دکاندارانو سره مرسته وکړي؟
متاسفانه چې زمونږ اتحادیه یو نو بنیاد اتحادیه ده چې تر اوسه پورې تقریبا دغه کسان چې الکترونیکي وسایل خرڅي د کابل په ښار کې دغه تنظیم دي او موږ صرف دومره کولی شو چې د بعضې تاجرانو یا فروشګرانو ترمنځ بعضې مشکلات پیدا کېږي هغه حل کړو او نور دومره بودیجه نه لري چې مالی
تاسو خو کولی شوئ چې له هر چا نه مو د میاشتې یو څه پیسې ټولولی او په دغسې ورسته هم ساتلی وي، ځکه چې ما اورېدلی دي چې د دغو دوکاندارانو په منځ کې داسې کسان هم شته چې یو میلیون ډالر یې له یو چا قرض کړي دي او وسایل یې راوړي دي، هغه ټول سوځېدلي دي، له منځه تللي دي، د اوس هېڅ شی هم نه لري او قرضدار هم دی. شاید تاسې هم له دې موضوع خبر یاست.
واقع ده دا مسئله واقع ده چې ټول دکانداران حتی دغه زمونږ دکانداران دغه زیاترین خساره چې لیدلی از مونږ سلور منزله تعمیر دی بانک ملي دی چې د سرک په سر قرار لري چې دغه کمترین خساره دی او دکاندار $2,00,000 دی په دې ساحه کې کمترین هغه چې د هغه هر دکان تقریبا $15,000-$16,000 مال الکترونیکي وسایل دي پاک چې یخچال او تلویزیون او ایر کنډیشن دغه شیان چې قیمتونه زیات دي دغه دي. اما د دې جبران کول نه اتحادیه کولی شي نه یو پنځه نفر کولی شي، د دې جبران به دولت کولی شي. که چېرته دولت قاطع تصمیم ولري، دولت باید اول هغه کسانو ته چې په دغه مسایلو کې سهلنګاري کوي، عدم مدیریت لري، عدم تجربه لري او د یو ملي مسلې په مقابل کې بے تفاوته برخورد کوي، موږ ولیدل چې اتفاقی
صحیح ده چې هغوی ته هم باید سزا ورکړل شي، لیکن هغه دکان چې اول پکې اور بل شوی دی هغه هم د سزا وړ نه دی.
یار دا خو باید معلوم شي، دا په دې باندې مطمئنم چې دا باید معلوم شي چې دا په کوم مسایلو باندې یا په کوم عواملو باندې دا اور دلته لګېدلی دی او د دې اصلي عوامل څه وو. خو بیا هم هلته د حریق وسایل وو او دکاندارانو کوشش کړی دی چې په ابتدایي حالت کې دا اور ګل کې المین ځوي سي، اما د هغوی د توان نه پورته خبرې وکړو. نو اتفایه چې په دومره عظمت باندې په دومره یو غټې ادارې باندې زه د حوادث نه شي کولی چې دا د دې جلوګیري وکړي. یو دکاندار به په یو بوتل حریق باندې د څه کولی زه د حریق باندې څه کولی اوسي.
ډېر زیاته مننه کور ودن قدر من واردونکو تاسې له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه
اورئ.
بیا به هم شیرزای صاحب نوبت درکوو، بیا هم اخیر نه ده له خبرونې ته واخشته. صرف اورېدونکو ته اوس موقع ورکوو چې دوی ټلیفون وکړي، دوی خپل نظر څرګند کړي. دا هم ورته وایي چې حاضر دمه د افغانستان د برقي وسایلو د سوداګرو د اتحادیې منشي ښاغلی خانلالا شیرزای زموږ میلمه دی. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو. که دا ډول پیښو په اړه نظر لري، پوښتنه لري، نو موږ ته ټلیفون وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
هم درست دفعان بیسیم در تصویه تلش میره للاری اسمس را واسطه وی او یا هم در سکایپ للاری لمرسره تماسو نیسی. راژیو دات آزادی زمش در سکایپ پتره. اوریدون که لروزان معرفی که آزادی راژیو.
اشمت الله هستم از قندار. شما هستم
مهربانی اشمت الله،
خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
تشکر. ما بسیار چی شدیم از قندارای ما، تجارای ما، دکانهایشان ساختن. ما یک چی میکردیم که دیگه کشورا مثلا از طریق عوام اونا اکفایشان داره، دولت ما چرا کمک نمیخوای از خارجی ها که همی ضرر بر مردم کمتر میرسید؟
بله.
یا همه خود ساختمان که اول جور میشه، چرا همه مثلا چیز انجینری نیست که همه خود اینا اتفایه داشته باشن هم داخل خود ساختمان هم با وقت اتفایه میرسن؟
بله، تشکر از سوال.
من هم
سوال.
بله، سلامت حسین. بله، اوریدون که لروزن معرفی که ی آزادی رادیو
با ما هستین؟
بله بله
بله، بفهمین.
ما عرض سلام دارم برای همگی.
آقای سرش خوش آمدیم، بفرمایید.
خوش باشین، خوش باشین. ما جالب بود، جالب نی با تاسف که یادسته رخ داده، خداوند خیر کنه. ما ملاحظه شخصی خود قسمی که ما شما هم در جریان هستیم از لحاظ تعقیب رسانه‌های همگانی، ما شما شاهد ای هستیم. همین ما که ما این تنها در افغانستان نیست، مثلا در دبی ما شاهد همی هستیم، من در لندن هم شده بود چند وقت پیش مثل ساختمان. ولی دولت هم در برابر از این بی تفاوت نمان، باز از این با اینا کمک کرد. از آدم دبی هم که دوستای ما بودن قصه میکنن که بعد از اینکه تعمیر عریق شد، اونم بود تعمیرها را که مسئولیت چه کسایی که داشتن ساختمان سازی و ایناش، اینا پس با می کسایی که خسارت دیده بودن یک مقدار چیزی را پرداختن لوازم میگه پایشونه. ما نمیفهم که در افغانستان پرنسیپ چطور است که می مسئولیت کسی که می ساختمان هم ساخته اونم یک ذره مسئولیت داره. یعنی وگه به دیگه که یک پیشنهاد دارم آقای نظر و میهمان محترم شما، نظر شما نمیفهم چی است در این مورد که چرا خود اینا نمیتونن که چون قدر مصرف هم میکنن یک پلیس شخصی هم داشته باشن برای حفظ مراقبت و حتی وسایل ابتدایی آتش فشانی داشته باشن، که چرا در افغانستان دفعه اول نیست که کار شده. می چند سال ما شما دیدیم مندهی شد، جایه دیگه شد. این اجتناب ناپذیر است که این جلوگیری شوازی برای که همه این ساختمان ها را اگر تجدید بکنن این بسیار مصرف می خواهد. وقتی که تو امکان نداره که این ساختمان ها را حال نو بسازن با می گذاره کنن، اینال اینا چی میشه که بعد پولی قدر مصرف که دارن یک مصارف شخصی پولیس بسازن و بعض موارد آتش فشانی کلاسیم از افغان
دارن. سمره چی بکار و غمره نه در لود معلوم خبره ده. بله اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو رادیو تیتا که خبری و که لطفا.
بله
سلام علیکم. سلامت از اخفا سلامت نتاعت نجا شب تاستا محترم
سلامت حسین
اولان نکم عزیز سبین اخون داده انده بالا من رابط خفت
میره بانی
اخون داده سیم
د نرمان سلامت شوال داده کدگا اتفاعیات که اثبات ته ورسېږي چې دغه بې تفاوته پاتې شوې ده. د دغه عزق په مقابل کې معنا د ځان بې تفاوتي ښودلې ده، و دغه ته په قانون کې کوم جرم شته او که نه شته. او بل دغه کسان چې دغه خساره لیدلې ده، دغه ته دولت خساره ورکوي دغه دوکاندارانو ته او که نه ورکوي؟ دغه سوالو ته که جواب ورکړي ډېر به مهرباني.
ډېره زیاته مننه. کورودان بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو. وعلیکم السلام، لطفا لرادیو لری شی یا رادیو چی تکی
شرطیم به جلال آباد نه
خیروانی چیم.
اصلا از ما پا نظر خو ببین پا خساره باید دقا وستیلن چی منگ باید بسلط دی دقا قماندانان وچی ذکر چی اتفایه غریب چیو که اتفایه خوچی سبورن لگه خوز دوی خلط کرد وی تختول تفتوی که غورا جی پا کنال باندی سی راکی کنو واری دل ایا څه مطلب ته مال ولې تاسو په وځي راغلي به پټیږي وله او کوي چې نه لرو څه چې لا به خو خلاص اصلا دغه خلک مجرم دي. دغه ریبانان دا او دې خو راځي ورکی دې دکاندارانو ته په دې باندې ډېر سره خفچيږي په خاطر دې خفتم چې دا موږ ته مرانو غریبانان څه لا ورته نه خلاص شو. مګر اصلا دغه چا چې دغه شات تختوري او خرڅګري موږ ته پای غریب د درې زړه موټر لري هغه ول راتلې شوږي چې راشي لا خرابي بیا چې کله به راو رسېږي هغه نو خپل اور ته ځان رسولی بشي هغه کوي. دا شو تاسو ولیدي موږ تاسو په کابل کې څو ځلې دا کار شوی اتفایه موافقه شوې نه ده چې هغه اور مړ شي ایله کې دا دی چې هغوی سپچیه نه شته.
صحیح مننه ګور ودان شمسه
خلک به باید پاور واخیستل شي دا چې اوس مسلط دي.
صحیح مننه. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو تشنه اسمان لاندې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم
مهربانی. اسدالله صاحب خپل موقعیت تغییر کړي، آواز مو خراب شو. اوس ادامه ورکوي په همدې حالت کې، اوس یې تغییر ځان ته مه ورکوئ.
مخکې دوه کاله مخکې د خوست ماډې پلرګډې کور لګېدلی و، بیا ورسولو بیا چا اکثره
دا اسدالله صاحب ونه شو استاسی اواز صحیح نه ده واضح نه ده څوک نه پیپیشي بل اوردون کته نوبت ورکو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله خپل سلامونه تاسو ته او نظر صاحب ته او ستاسو مهربانۍ ته وړاندې کوم خاصه د شهید لوګر نه بله من میخواستم بگویم اگه ما در کل به ساختمان سازی شهر سازی و جغرافی ساختمان سازی شهر کابل یک توجه داشته باشیم، در کل ساختمان سازی شهر سازی در شهر کابل به یک مرده خیلی کوچک صورت گرفته. از شما یک توجه داشته باشیم به قسمت های دی افغانان، قسمت های مسجد پل خشتی و قسمت های اون طرف شهر نو و شیرپور، این جاها در کل به ساختمان سازی شهر کابل یک قسمت کوچک که شده. این باعث شده که نمیتونیم ما خدماتی که واقعا ضرورت است، مثلا بعضی حوادث اضطراری یا بحران مثلا آسیب شده و تحریک صورت میگیره، نمیتونیم او را با اهمیت بذاتون فرصت بتونیم او را با کنترل بکنیم. یک موضوع رو میخواستم خدمت شما عرض بکنم، در کشورهای پیشرفته و مدرن مثلا آمریکا، بریتانیا، همین کشورهای مانند برزیل، استرالیا، اونها جنگلات خیلی وسیع دارن، مثلا آتش سوزی یا حریق صورت میگیره، به هزاران هکتار زمین اونها را آتش میسوزن، مگر اونها هلیکوپترها یا چهارپالهای ضد آتش سوزی دارن، در طریق اونها آپاژ دارن، مثلا هلیکوپترها یا چهارپالهای آپاژ دارن که از بهترین فرصت میتونن او را آتش که ایجاد شده شده حریق میکنن، اطفا میکنن. در این قرار اگه دولت افغانستان توجه بکنه از تشکیلات وزارت دفاع، در ساختار وزارت دفاع، وزارت داخله یا امنیت ملی رو تشکیل جا بکنه، یا در قسمت اداره مستقل ضد حریق یا ضد آتش سوزی گیره توجه بکنن، ساختار ایجاد بکنن، بچون وسایل خیلی داری شد و تجهیزات خیلی داری شد، بسیار بیشتر از کشورهای پیشرفته آمریکا، حتی ارزش از خیلی بیشتر هم نیست. شما در اینترنت اگه سرچ بکنین از شاید از هر کدومش از 2 میلیون دلار بیشتر نباشه. کشور ما در افغانستان روزانه با 5 میلیون دلار حیف مال میشه، چه طریق دولت، چه طریق گمرک، چه طریق نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی. این از پول خیلی زیاد نیست، حداقل با 4 پروند تیاره هلیکوپتر ما میتونیم به این فلسفه شهر و شفای مانند کابل که خیلی پر تجمع هستند، زمینه تردد و عبور وسایل نقلیه وجود نداره، میتونیم از طریق هوا آتش سوزی که ایجاد میشه، حریق که ایجاد میشه، میتونیم اتفاق بکنیم و مشکلات رو بعد بار بیاره.
تشکر آقای صدیقی. بله
درسته، همم دسیره کریشی لکه څنګه چې په سیلون او په نورو مصايبو په وخت کې اردو څخه استفاده کیږي، په دې کې هم کریشه مهرباني بل موضوع مو یاد کړئ.
بله
صدیقی صاحب، لکه چې صدیقی صاحب قطع شو، خیر بل اوریدل کتاب نو به تر کوچ د اسکایپ لاندې خبري وکړي. سلامت و سلامت مو ملګرانو
ملګرانو سلامت
و سلامت مهرباني. پرونسه وفانی دا ټولې پیښه ودا پیښه ودا ورته ځکه تاسو اواز زینه ده.
خیر
اوس په ورشو ملمت شغله خان لالا شیرزی ته دوی تو اوریدونکو خبرې درلودې، تاسې کولای شئ دوی په څرګندونو تبصره وکړي. خو یو اوریدونکو ویل چې کچیر ته دا ثابته شي چې اطفایه بې تفاوتي کړې ده، نو آیا په قانون کې کومه سزا ورته ټاکل شوې ده او تاسې هم څه تمه لرئ چې سزا به ورکړل شي؟
بله، دا خو حتما د دولت د مامورینو په قوانینو کې داشته چې څوک د وظیفه کې سهلنګاهي کوي یا وظیفه په صحیح صورت سره نه اجرا کوي، هغه ته باید د قانون مطابق جزا ورکړ شي. او په دې مسایلو کې باید زیاتر توجه وشي، په دې خاطر چې دا یو داسې یو خساره ده چې مالی خساره او ملي زیان دی. د ملي په ملي مسایلو کې کچیر ته دولت توجه نه کوي چې یو شخص په ملي مسایلو کې سطحي برخورد کوي یا بې تفاوته برخورد کوي، نو هغه ته باید سخترین سزا ورکړي شي، مختلفو مربوطه ارګانونو ته، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي، تر څو چې د آینده کې بل څوک دا کارونه کوي او د ملي مسایلو سره یا د تنها په معذرت غوښتلو باندې څه نه کیږي. زمونږ استاد په افغانستان کې داسې یو رواج او مشکل پیدا کیږي، قتل صورت نیسي، په لکاو لکاو خساره یو چاته واردیږي. صرف د دولت مسؤلین یا مربوطین صرف معذرت غوښتلو باندې اکتفا کوي. په دې صورت باندې قانون په افغانستان کې نشي تطبیقېدلی او حاکمیت درست نشي راتللی تر څو چې مجرم یا څوک چې متخلف ده هغه د قانون مطابق جزا ورته ورنه کړل شي. هغه وخت کې په افغانستان کې نه قانون تطبیقېدای شي او نه صحیح دولتي حاکمیت راځي. په دې حساب کې دا تنها داسې نه ده چې زموږ سره فرضاً په دې مسله کې دا د دولت نومبدي ده. دولت په یو چا باندې اعتماد کوي، اعتبار کوي او په یو مرجی کې د مقرری او د دنه کار غواړي او چې د کار ونه کی به تفاوت پاتې شي، دا باید مطابق د قانون جزا ورکړ شي. او راغلو په دې بل مسله کې چې دا ورور ویل چې هلیکوپتر په حساب باندې واقعیت لري. زمونږ ضد حوادث په کال کې په میلیون هاو ډالر مصارف لري. موږ نه پوهیږو چې دا په میلیون هاو ډالر مصارف دي چیرته مصرفوي او چاته ورکوي. اطفایه یو حیاتي مسله ده د افغانستان د خلکو دپاره. دلته د افغانستان د خلکو ژوند له منځه ځي، په د اور په واسطې باندې دارایي له منځه ځي. دا اوس زر دوکان که تا حساب کې په هر کور کې لس نفره، په هر دوکان کې لس نفره، حداقل پنځه نفره په دې کې کار کوي. په پنځه چې زر کې پنځه زره نفره شو، پنځه زره چې په پنځو هر فامیل چې پنځه نفره ولري تقریبا دوه نیم میلیون نفر کېږي.
ډېره مننه شیرزی صاحب، بیا هم نوبت درکوو، بیا هم نوبت درکوو. رښتیا هم دا مهمه مسله ده او نه یوازې دا چې تاسو ویل چې څومره خلکو ته کار پیدا کوي، حکومت ته څومره مالیه للی دا دوکانونه ورکوي، یعنی په هر حال ډېر تاوان شوی دی. همدا اوس د ازادي راډیو خبریال واصل وصال د اطفایې د چارواکو خبري غونډې ته ورغلی و، له هغه ځایه د ټلیفون له لارې راسره دی. وصال صاحب، څه مو واورېدل؟ دوی څه وایي؟
ډېره زیاته مننه سروان صاحب، تاسو ورېدم ته سلام وړاندې کوم. د اطفایې د مسؤلینو د غونډې حال په شفق صاحب درکې. ځان به اوس په سیمه کې چېرته چې اور لګېدلی په کوم مارکیټ کې، کابل مارکیټ کې، دلته دوکانونه سوځېدلي. نو له دې ځایه به هغه وروستی حال تاسو سره شریک کړم چې دلته زیاتره دوکانونه چې لیدل کېږي تقریبا ټولې سوځېدلي دي، او هټیوال یوازې بس یو شمېر ولاړ دي د خپلو دوکانونو ننداره کوي، ځکه چې ورته پاتې نه دي پکې. بل اخره یو شمېر دوکانداران یا هټیوال بیا لګیا دي خپل دوکانونه پاکې، هغه سوځېدلې اوسپنې او ځینې نور توکي چې پکې پراته دي هغه راوباسي. په ټوله کې دغه ځای په یو ویرانې باندې بدل شوی دی او هټیوال ډېر زیات پریشانه خفه ښکاري دلته. او امنیت امنیتي مسؤلین هم دلته ولاړ دي، هر چا ته اجازه نه ورکوي، یوازې هټیوال دي چې دلته راځي په سیمه کې ګرځي، را ګرځي خپل دوکانونه هغه ګوري. دوکانداران هم را سره یو شمېر همدلته ولاړ دي. یو تن دوکاندار به تاسو سره خپلې خبرې سروان په شریکې کړي.
مهرباني مهرباني، دوی مهرباني وکړي تاسو که زموږ آواز اورئ.
وعلیکم السلام، بفرمایئ، خود معرفي
کړئ. سلامت باشی برادر محترم، عبدالفاروق هستم، رئیس مارکت تجارتی موبایل اتفاق.
خوشحالم علیکم.
خب
همین موضوع حادثه که رخ داده که ما بسیاری مسائلش صحبت کردیم. اول خو ما و شما شکر مسلمان هستیم، میگه ازی که به جان آدم بیایه، به مال بیایه، یک تسلای ما و شما میست که تلفات جانی حداقل نباشه خوب است. در قسمت دوم مسئله همی تلفات شما چی میشه، کی رو جبران میکنه، چی خواهد شد، شما چی فکر میکنین؟
برادر محترم، الحمدلله و شکر که ما از خدا تلفات جانی نداشتیم. مال اموال تمام تاجرانی در پنج مارکت بود که البته از بخش موبایل بود، الکترونیک، بدون اخشال که بزرگترین هم در فروشگاه شهر کابل بود. برادر هم مال اموالشان به آتش سوخت، از طرف اطفای کابل زود رسیدگی نشد. اگر نیو قدر احتمال میرد که 80 دکان و 50 دکان تاریخ شوه و اطفایه به وقت میرسید خاموش میشد. اما به وقت میرسیدن این اطفایه کابل منجر بشید که 200-220-230 دکان مکمل تاریخ شد.
بله، ما یک چیز دیگر میخواستم بفهمم، من خودم هم شاید صحیح تعقیب نکردیم. آقای ساربان، مسئله سیستم بیمه در افغانستان امکان داره نداره، دارین یا ندارین حداقل سیستم بیمه که اونا با تلافی میکنن؟ این موضوع به خلم در افغانستان و قدر هنوز رواج نیافتنی؟
از ما برادر دیما هیچ رواج نیزن شهر کابل در تمام ولایت افغانستان در این جد و خبر مراهج نیست، اما این مردم در دولت همیشه مالیه پرداخت کده، جواز پرداخت کده، شایی صفایی پرداخت کده، باید که دولت افغانستان این مردم کمک کنند در فالی این مردم ساد شود. این بزرگترین اجسادمه بر سرمایه اجسادمه افغانستان بود، ای تقریبا 200-220 دوکان اونده بود کاریش شده.
بله شب دیر از یتمنه نه
کور ودان
د وسال څخه یو بیا پختنه لرو خو مخ تر دي شرزه صاحب تاسو خبري کوله، لیکن اوس مسله دا ده چې دکاندارانو خپل هم توجه معلومی جو چې نه ده کړی، مخکې واوریدونکو ویل وای په کار و چې تاسو په خپل هم یو ګارد درلوده یو څو قسم درلوده چې د اطفایی روزنه هم ورکړی وای چې په خپل کله داسې پیښې کیږي نو په خپله مخه نیولی. که په هر څومره اطفایه سریم شي کابل غوندې ښار کې او هر څومره در نږدې شي بیا هم تاسو ولیدل چې په 45 دقیقو کې در ورسېدله، په آینده کې هم ممکن بیا هم همداسې وي او ممکن تاسو له نورو ځایونو هم همدا تجربه ترلاسه کړې وي چې اطفایه په وخت نه در رسېږي. په کار نه وه چې تاسو په خپله یو څو کسه روزلي وای او په هغه اوله دقیقه کې مو د اور مخه نیولی وای.
په دې مورد کې باید داسې عرض وکړم چې دا هم دغه مسله هم چې اجرا کیږي دا یو سازماندهی ته ضرورت لري. مونږ په خپل راس کې وزارت مالیه لرو، وزارت تجارت لرو، طاقت تجارت لرو، دا بر هر برنامه چې ملي برنامه چې نیول کیږي یا په سطح د مملکت نیول کیږي دا چې یو سازماندهی په دې مورد کې یو مصوبه یا په ځان یو طرز العمل جوړ نشي نو په خودسرانه توګه باندې هر سړی نشي کولی چې یو پروسه مخته راسي. زمونږ زیاتر دوکانداران دومره هغه لري مکلفیت لري چې یو یو بالون د ګاز د اطفایې د هدایت په اساس باندې خپل دوکانو کې دي. چې ما مخیر ته عرض وکړو چې مونږه 15 بالونه ګاز زمونږ دکاندار چې دکان ور په مغه منطقه کې ونځ دی و دوه نه خبر شوې ده هغه تل 15 بالونه غاز درې سلور نفر سره غوښته چې دا غاز مهار کی دا اور مهار کی نو هغه خپل کوشش کړی دی نو هم دومره کوشش کړی چې 15 دقیقې پورې دا اور دی مغه محل نه بل محل ته انتقال نشي. اما په 15 دقیقو کې هم اطفایه ورته نه رسیدلې در حال چې 500 متر کې زمونږ اطفایه قرار لري. کچې ته مونږه کم ګارد هم ونیسي خو یو نفر دوه نفر به د مغه بالون د زده
یعنی که تاسو دوه کسه درلوده امکان و چې هغه اول دکان کې اور مهار کړی وای
نو خدا هم دسی غټ وسایل خو امکانات نه لري چې اوسړي په خپل دکان کې غټ وسته یا دسی یو ټانکر دی غاز والته کې دی
په دکان کې نه په مارکیټ کې په مجبور کې ګوري دی میلیونونو ډالرو مال په دې مارکیټ کې نو کله چې دومره ډېر شتمنی وي بیا هلته خو لازم دی چې یو څه مصرف هم سړی وکړي دی ساتنې لپاره دی حفاظت لپاره
دی. خب بهرحال
یعنی دا هم ګرځي بیته ګرځي په دغه دی ویزه دی نقشې دی د مارکیټ په اعتبار په هغه ارګانونه چې لکه ښاروالي دی او ښارسازي دی او هغه مالک د جایداد دی نو که چېرته هغوی په ابتدا حالت کې دکاندار باندې یا دا مالک د مارکیټ باندې دا شی تحمیل کړی وی ورته ویلي وو چې دغسې مقرر دی دغسې
خیر بهرحال یو مسله ده نظر صاحب چې په آینده کې دی په نورو مارکیټونو کې هم دا شان لازمي کې اوس خو بعد تجربه ترخه تجربه ولیدله.
ما یک دفعه با آقای واصل وصال اگر صدای ما رو میشنوین شما از اونجا موضوع از نزدیک فعلا تعقیب میکنین شما چی فکر میکنین این تلافی از این کار میشه این تخریبات چطور تلافی شد و این آبادی اینا چطور خواهد شد و از این نقطه نظر به موضوع چطور نگاه میکنین؟
بسیار تشکر. ما که در محل هستم فعلا میبینم ای تعمیرایی که تخریب شده ای باید از هر دیگه کلش جور شده چرا که بسیار زیاد تخریب شده ای قابل مرمت نداره باید ای جای کلش تخریب شده تعمیرای نیمکار خراب که گال مانده بجا دیگه یعنی اینه که چیز جور اینجا مانده باشه همه چیز با یک ویرانه مبدل شده همه چیز سوخته فقط آهن است که آهن هم
وصال صاحب دوی وایي چې د اطفایې کارکوونکي او موټر ډېر ناوخته د پیښې ځای ته ورسېدل البته نور خلک هم دا خبره کوي او د اطفای مقامات سره چې که تاسو خبرې کړي هغه هم دا خبره کوي او که نا وخت رسیدلی څه فکر کوي علت به څه
بلې دلته خو زیاتره هټیوالو سره چې ځم دا اوس غږیږم دوی زما ګر چاپېره راټول ول د دوی زیاترو شکایت همدا و چې په وخت سره اطفای دلته نه ده رسېدلی چې دا اور ووژني مړې کړي او بل اړخ ته د دوی ګیره له پولیسو هم ده امنیتي ځواکونه هم ده چې دوی دلته حتی د خلکو د مالونو ساتنه نه ده کړې او د دوی ټلیفونونه تر ډېره حده پورې غلا شوي دي او تر دوی هم پکې وایي چې لاس لري نو له دې اړخه هم دوی تر ډېره حده پورې ګیلمن دي او شکایت لري چې اطفای هم په وخت نه راغلي
آیا دا خبرم رښتیا ده وصال صاحب چې وایي ځینې دوکاندارانو خپل مال رئیس ته مخې در سوځېدو وایي کله چې به سړک ته راوس مال راوړ بیا هلته به بیا غلا شو او چور شو دا خبره حقیقت لري
بالکل دلته زیاتره هټیوالو دا خبره راسره شریکه کړه چې دوی یو شمېر خپل مالونه که روغ هم وي چې سړک ته تښتول شوي ورنه پټ شوي غلا شوي او غلو وړي دي او پولیسو په وخت سره هلته هم اقدامات دوی وایي چې نه دي کړي چې ا دې خپل مالونه چې اوس ورشي او هغه دې لاسه ورغلی و درته نو هغه هم غلا شوی پټ شوی دی دوی نه نو په دې برخه کې
آیا علت خو به دا نه و چې ځین خلک وایي چې دې کله چې ور ولګي ډیر زیات خلک الته سایل ته راغلل ننداری داری ته راغلل بیروبار ډیر زیات جوړ شو دی بیروبار یو خو دا مشکل پیدا کو چې دی اطفای کارکونکي سم کار و نه کړی شي او بل خو غله هم له دې فرصت استفاده وکړي
بالکل تقریبا داسې حالت داسې و د دوی په خبره چې دلته یو وخته ماښام و تورتم و تیاره هم وه د بل خوا خلکو هم یو شمېر خلکو هم چې موقعشناس ول دوی وایي هغوی هم همدې ته په انتظار ول چې موقعنه څنګه استفاده وکړي او حتی خپل جبونه او صدرونه څنګه له موبایلونو ډک کړي هغوی تښتې له دوی نه نو ډېری خلکو او حتی د خلکو پیسې ورک شوي دي دلته تلیفونونه ورک شوي دي
خو خیر باشه اینا مسایل است که بازم سرش صحبت میکنیم بسیار جا تشکر آقای واصل وصال فعلا با مهمان ما آقای شیرزه مراجعت میکنیم شیرزه سب یک موضوع دیگه حال بعد از اینکه یک حادثه بزرگ میشه و کلگی باز افکار و پیشنهادات و ایگپار تره میکنه اما قبل از وقوع حادثه باید وقتی که یک کار میشه باید در نظر گرفته میشد به طور مثال وقتی اینقدر سرمایه بزرگ در اینجا است اینقدر تاجرای بزرگ است و اینقدر یک چیز دیگه زیاد است در این صورت سب یک مثال میگیم یک تجار داشتیم یک در وقت یک تجار میگفت 10% مثلا یک فایده را در سر از این مال تجارت خود میماندم که به می رشوت و دزدی و به او چیزام در نظر میگرفتم حالا اینطور یک چیزی است که وقتی که شما میفهمین در افغانستان اطفای کار نمیکنه وقتی میفهمین در اینجا فساد داری است وقتی اینجا میبینین اساکر تجربه نداره او نداره این نداره چرا وادی اول که تعمیر جور میکنین اول خود قسم باید جور شوه که از یک دکان به دیگه دکان آتش باید سرایت نکنه یکی باید در دوم همین در سر تعمیرا باید تانکرا را میماندین سوم یک دو دانه تانکر اونجا همیشه آماده میساختین میماندین که نه مثلا اگر کدام حادثه میشه میشه گفتی آقای ساروان نفرای متخصص در اوج همیشه باید میرم کنترل میکنن ما دمی دفتر خود میبینیم که هر دو ساعت بعد یک نفر میآید در یک جای هم یک چیزه که چخ میکنه میبینه که اینجا خیراتی یا نیست میرسه از اون خاطر یعنی شما شرایط آل هلیکوپتر و هلیکوپتر ترگاپا گاپای تخصصی در یک جای هلیکوپتر هیچ کار کردن نمیتونه مثلا تعمیرای کلان باشه منتها شما دو وقتی که سرمایه گذاری میکنین تمام خطرات باید در نظر میگرفتین آل از این تجربه چطور باید استفاده شود که آل دوباره این دکانا جور میشه چطور باید این مسائل در نظر گرفته شود شیرزه سی؟
در این مورد باید عرض کنم قبلا هم عرض کردم که همه هیچ با مربوط به یک برنامه میشه مربوط به یک مقرره میشه که وظیفه ارگانای مربوط است ما که مالیه میتیم به وزارت مالیه باید مسائلی که مربوط وزارت مالیه میتیم ما در مسائل
اصلا نشیرزه سیب ما کسر ملامت نمیکنیم ما شرایط افغانستان در نظر میگیریم دولت میبینیم که دولت که خود مصروف است مثلا از دولت هیچ توقع باید نداشته باشین خود سرمایه گذارا 1% مفاد باید در سر جلوگیری همطور حادثات باید در نظر بگیره از این باید چی باید شوسته
ما به همین فرموده شما میم هدف مدعی نبود که دولت، هدف مدعی بود که این باید از یک طرف یک مرجع یک برنامه ریزی شد. وقتی که یک ساحه نقشه میشه، نقشه از این ویزه میشه، طبعا به شهروالی میره و به شهرسازی میره. شهروالی و شهرسازی در این نقشه از این یک محل برای تانکر آب هم تاجر به یک هزار افغانی دو هزار افغانی او پسمان نمیشه. تاجر به خاطر منافع بعدی خود، به خاطر حفظ منافع خود حاضر است که یعنی ما 20,000 افغانی بر شاروالی به نام جواز شاروالی سال میتیم، اما 5,000 افغانی دیگه هم داده میتونیم به خاطر یک مسئله که مسئله
حیاتی باشه. حالا شیرزای صاحب، دمی مسئله شما کدام محصاد دخیل است؟ شاروالی دخیل است، شهرسازی دخیل است، وزارت داخله دخیل است، اطفایه داخل است، اتحادیه شما داخل است، تجارت داخل است، کلگی دست به دست هم بدن، کلگی داخل است. حال ملامت پیدا نمیشه، کلگی سر یکی دیگه انداخته میرن ایگه پاره سیب. از او خاطر گفتیم یک ده دقیقه وقت داریم به خاطر از اینکه از این تجربه تلخ استفاده شوه. به نظر شما در آینده چی باید شوه؟
ما هم همین نظر بسیار خوب، نظر معقول است. در جایی که سرمایه گذاری میشه، تنها در سرمایه گذاری نی، در مناطقی که حتی منازل رهایشی اپارتمانای رهایشی اعمار میشه، دوج هم باید همیتو محلاتی باید موجود باشه، تانکر آب باید موجود باشه، یک ذخیره منبع آب باید موجود باشه، حتی وسایل ضد حریق باید موجود باشه. این حریق و آتش سوزی وسایل همیش نمی باشه، یک بار حادثه رخ میده. ما باید آمادگی از این برز داشته باشیم که تا زمانی که خب مملکت ما، شما به یک مملکت است، مردم فکر ملی ندارن و اطفایه میتونه اطفایه داریم، با وجودی که هزارها میلیون افغانی مصرف میشه ضد حوادث پول مصرف میکنه و 3-4 جایی تو واقع شد اونا به این متوجه نشد که ما هم اطفایه را تجهیز کنیم، برای وسایل بخریم و وسایل مدرن بشون بخریم دیگه. ای با مردم واقعا هم این لازم است که هر جایی که هر شخص هر سرمایه گذاری که تعمیره بلند منزلا یا مارکت ها میسازن
دیره منن سلامت بیان شرز صاحب لو تر قلا وقت لرو مخک موول چه د ازری رادیو خبریال د اطفای د مسؤلانو خبری غونډه تتلل لري او له غزا حال راکې وی خوب مخک مو اشتباه وکړه، لیکن وس نسیم شفق د غونډه تتلل لري او د ټلیفون لاري را سره ده. شفق صاحب مهرباني وکې د اطفای مسؤلانو څو ویل.
سلام علیکم ساروان صاحب، دلته هم د اطفای مسؤلان نه بلکې د کورنۍ چارو وزارت ویان خبری کنفرانس درلود او په دې اړه چې دغه مارکیټونو کې اور لګیدلی وو په دې اړه معلومات ورکړل. نجیب دانش د کورنۍ چارو وزارت ویان وویل چې د دغه اور په مهار کولو کې چې په خیرخوا او دغه شاوخوا مارکیټونو کې لګیدلی وو، په دې کې هیڅ راز بې غوري نه ده شوی یا بې پروايي نه ده شوی. ده وویل چې د
بله
استفاده شوی او دغه راز له پروان څخه هم د اطفای وسایط را غوښتل سوي وو، یا نه دوی ویل چې دوی قوي اقدام په دې برخه کې کړی. د همداراز وویل چې دغه اور اصلا هلته یو ورکشاپ و د برقي وسایلو دغه ورکشاپ څخه دا اور نشأت کړی و یا اول کې بل شوی و او وروسته بیا نورو دوکانونو او نورو مارکیټونو ته دا اور خپور شو. بیا هم نجیب دانش وویل چې د دې ضرر هغه میلیونو ډالرو ته ده او په دې اړه د دوی بررسي او څېړنه روانه ده. نجیب دانش همداراز وویل چې دوی په دې څېړنه کوي چې دغه اور څنګه لګېدلی، اولې په اوله کې بې پروايي شوې. همداراز یو خبره بل وکړه، وی ویل چې دلته په دغه مارکیټونو کې یو مارکیټ کې چې دا اوله کې اور لګېدلی و، د یو مخابراتي شرکت ډیر نفتی مواد یا تیل هلته څو بشکې ځای پر ځای شوي وو چې هغه د اور د ډیر پراخېدو یو علت هم همده و چې دغه بشکو وراخیستی او اور په سرعت سره نورو مارکیټونو ته ورسېده او یا نورو مارکیټونو هم اور واخیست.
خب در مورد تلافی از این ضرر چیزی صحبت کرد آقای دانش؟ یعنی امکان مثلا دولت خواهی از مردم تکس میگیره، یک ذره میتونن که همکاری کنن که تزیا یعنی دولت؟
خب آقای دانش مشخصاً در مورد آقای نظر چیزی نگفت، اما آنچه که گفتی بود گفت که بررسی های آنان باز هم ادامه داره در مورد این که چگونه آتش سوزی شد، چقدر ضرر رسیده، حکومت چی کرده میتونه و با مسئولیت های حکومت از این قسمت ادا خواهد کرد و بررسی های خود را انجام داد خواهد داد. اما ای که حکومت کمک میکنه یا نه، شاید آقای دانش در این مورد صحبت نکرد یا نخواسته یا صلاحیتاش نبود دی مورد ابراز نظر نکرد.
شفق صاحب تاسو دا ورته ونه ویل چې دکانداران یا خلک چې تاوان کړی دی هغوی وایي چې اطفایه ناوخته ور رسېدلې ده او سم کار یې نه دی کړی، ملامتي دوی ټوله د اطفایه په غاړه چې
دغه پوښتنې وشوې سروان صاحب خبریالانو دا پوښتنې وکړې، دا پوښتنې مطرح شوې، هغه څو دلیل پکې ویل. اول خو دا چې ده ویل چې دغه سیمه کې ډېر بیروبار و تر څو چې اطفایه ورسېده دا هم یو څه وخت ونیو. دوهمې دا وویل چې دغه مارکیټونه چې جوړ شوي دي دا هم هغه سندر دغه لارې دغه شیانې په لارې کې په پام کې نه دي نیول شوي. مثلا د خیرخواه مارکیټ لاره ډېره تنګه ده او هلته اطفایه ننوتل دا خپله یو غټ جنجال ده. ځینې مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې مشکلات وو، خود تر ډیره دا ویل چې دغه مشکلات داسې نه وو چې دوی بې پروايي پکې شوي، بلکې دا له مخکې نه ورته هغه تدابیر نه ونیول شوي. معیارونه د دغه مارکیټونو په جوړولو کې دغه او د دوکاندارانو هغه څه مسؤلیتونه چې هغه هم دوی په نظر کې نه ونیولي، دغه ټول مسایلو ته اشاره وکړه.
بله صاحب، کور ودان،
تشکر.
اوس شیرزای صاحب وایي، شیرزای صاحب تاسو د دانش صاحب څرګندونې واورېدې، دوی د اطفایه دفاع وکړه،
ملامتي قبول نه میکنن. بله بفرمایئ.
ما برتن عرض کنم که ما خود ما شاهد صحنه بودیم، تمام شب در اوجه بودیم. شما فکر کنید که همین آتش روز پنجشنبه در گرفته، همین هم شب ساعت 12 بجه هم دم جادین در پسوندم دکانه سر سرک در منزل سه شریق بود، تا که همون دکان ما تا ساعت 11 بجه دکاندارا جلسه داشتیم که از جلسه آمدیم که حریق ادامه داشته و بعد از او اطفایه را باز دنگ زدیم، دیگه نفر آمده و او حریق در منزل سه در سر سرک، یعنی در طول سه روز که اطفایه او حریق خاموش کده نتانه. این کیفیت زی و فعالیت زی ادمی معلوم میشه، چیزی که آیان اسم اجازت به بیان نیسته. اما آمدیم راجی به که مسئله خساره، ما برمی دولت در سخت‌ترین شرایط کار کردیم، کمک کردیم بر مردم در سخت‌ترین شرایط، مال خود پول خود در خدمت دولت و مردم قرار دادیم و در می حالاتی که در افغانستان جریان داره در همیجا زندگی میکنیم و از شخص خود رئیس جمهور، چون دیگه که صلاحیت نداره، این مارکت ها اکثرش مارکت های دولتی هست، رئیس جمهور میتونه که هر قسم کمک همکاری را با ما بکنه. اینا میتونه که برای
کمک کوي، مثلا کمک فیصله وکړه چې $1,000,000 کمک ورکو، دا به په څه ډول تقسیمی شي؟ هر څوک به ادا کوي چې زما مال ډیر و ما ډیر تاوان کړی دی.
خیر، مونږ داسې هم نه غواړو چې دی مونږ ته $1,000,000 دا که چېرته مونږ دا ساحه ما مخکې کوو چې اکثره دولتي ساحې دي، دولت کولی شي چې د 45 کال دپاره مونږ ته دا کرایه معاف کړي او یا مونږ ته قرضه راکړي په بدون د ټکسه او څه کومک چې دوی کوي یا ادارات له خوانه کوي. مونږ سره بررسی شته ده چې د کوم دوکاندار څومره خساره رسېدلی دی او څومره خساره لري. مونږ کولی شو چې دا نظر په خسارې د هر یو باندې، یو مونږ یو ګروپ لرو 45 نفره مونږ تعین کړي دي د ټولو مارکیټونه، او هغې کولی شي چې هر چاته نظر په خپل خسارې باندې دا کومکونه تقسیم کړي. اما بهتره لاره دا ده چې دولت د 25 کالو یا 30 کالو لپاره فرد مونږ ته دا کراګان چې د دولتي کرایې دي مالی دي دا معاف کړي او مونږ سره بلا یوازه کومک وکړي تر څو چې مونږ
ترڅو چې د دوکانونو بیرته جوړیږي خو ډېر وخت ته ضرورت ده. دا دوکانداران ځینې به نور مال لري، کېدای شي په ګودامونو کې ولري، هغوی څنګه کولی شي چې بیرته خپل کاروبار شروع کړي په دې موده کې؟
دا دغه مسائل هم دولت پورې ارتباط لري. رښتیا هم تر څو چې دا دوکانونه بیرته جوړیږي او که چېرته دولت سره همکاري وکړي، کولی شي چې دا ډېر زر په اته تقریبا په طول د یو میاشت دو میاشتو کې د خپل دوکانونه بیرته جوړ کړي. ځکه چې خیرخواه مارکیټ چې و دا د اوسپنې دوکانونه و، داسې غرفې په شکل باندې جوړ شوي وو او اساسي نه وو، صرف دا د سرک سر دوکانونه چې دي هغه اساسي دوکانونه دي چې هغه هم کېدای شي چې ډېر زر ترمیم شي او احیا مجدد شي. اما په دې کې د دولت کومه غواړي، ځکه چې دا خلک ټول سرمایه دوی خپل نه وو، ټول د خلکو سرمایه دوی سره وي، د شرکتونو نه قرضدار دي، د کمپنیګانو نه قرضدار دي او ځکه دلته هم د فروشیګانې وي. نو د دولت که کومک وکړي موږ سره، نو په ډېر زر دا کار بیرته معاهده شي او د خلکو قناعت حاصلېدی شي.
خو قرضدارا هم شاید همکاری بکنن، اونا هم که قرض دادن حتما سرمایه دار هستن، اونا هم به خاطر تلافی از هم یک چیزی شوه. منتها نگفتین که در آینده چی باید شوه؟ حداقل اینا یک پسنداز خودشون داشته باشن، مثل بیمه وارید در یک جای پیسه جمع بکن در اطراف حوادث تلافی استفاده شوه.
خصوصا در اتحادیه باید دا کار بله.
نظر صاحب بهترین نظر است، ما این نظر شما را تایید میکنیم. قبلا هم عرض کردیم که این هم یک سازماندهی کار داره و سازماندهی چون تاجر با یک مرجع ارتباط داره، فلا با اتاق تجارت و وزارت تجارت ارتباط داره، با وزارت مالیه ارتباط داره، همون قسمی وزارت مالیه با اخذ جریمه و دیگه تکس و مالیه و چیزای ما را میگیره، میتونه که اونمو هم یک پروسه
تا سه اولی افشایبی هم پا حکومت پوریغه که بایی تره، لیکن دا اتحادی دی هم دیل پاره دی پا نور دنیا که اتحادی دا کار کهوی باید تا سه دا ابتکار پا خبال پلاس که واخلی
ان شاء الله چې موږ هم کوشش کوو، موږ هم کوشش کوو چې دا مسله په نظر کې ونیسو، ځکه چې ټول تجربه شو چې هر سړی که چیرته خپل حساب ځان خوندي نه کړي او خپل د مال حفاظت ونه کړي په یو تعداد داسې اداراتو باندې چې هغه ملي مفکوره نه لري یا داسې یو مسؤلیت پذیري نه لري و هغه باندې اعتماد اعتبار کوي.
او یو بل مسله چې دا هم فکر کوم شته تجربه شو چې الته یادونه شو زموږ خبريال ویل چې الته تیلو بوشکی وی یا ځنې ویل کیږي چې د غازو دبې وی داسې شان باید په داسې ځایونو کې ونه ساتل شي.
دا درسته نه ده. دا د سړک په سر باندې یو مارکیټ تعمیر دی چې دغه تعمیر په سر باندې یو انتن دی چې د افغان بیسیم دی، نو پیغام کده کوم مخابراتي شبکې دی، هغه ځکه قطعا اور نه دی لګیدلی او هغه ټانکرم دا اوس هم تیل لري، موږ هم دمدنه ویره دروزه کچې ته خدای نه خسته دا انفجار وکي او ور دې زیته ورسیږي، نو دا بزیات مالی جانور زانی جانور سي. خو خوشبختانه چې ور هغه پورونه رسیده او ور دی هغه نه لری شو، نو هغه انفجار نه کړي او هغه هم اجازه دی هغه څو ګورته ورکي، خو نو دولت قانون یا داخل ورته ورکي مزات مخابرات
سره ډیر سياتمنه کور ودا.